السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساعته خبري مجله کې په افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شې. د خبري مجله په لاندو خبرونو پایلو: د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانې د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست 26 بریټ پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا امریکایي امر کړی. د بیګټ په بیخ کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 100 ډیر ملکی افغانان هم وژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال ایوای کریلا وروسته تر دې د امر کړی چې کېدای شي د دې بریټ د څېړنې پر مهال ځینې معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې د دې پیښې له څېړنې وروسته ویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو، د بریټ په تاکتیکی کچا د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا آی ای ایم مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 مې 13 تنه کارکوونکو طالبانو په غور کې نیولې دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر هم دی. نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی زعیم بیا ویلي د مؤسسې 13 تنه ور شو ویډیو او د ادعا کوي چې د کسانو ایسویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي توماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې. خغلی کرزی پرون په خپل ایکسپاند لیکلی له خغلی ویسټ سره د یو ویډیوي کانفرنس لري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او خوځو د کار او زده کړو او بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړي. خغلی ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار کړی دی. د بریتانیا حکومت د جمعې پورز د روسي واګنر وسواله ډله ته د ترهګرو سازمانونو په نوم لړک شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړي وو. د روسي چارواکو تیر میاشت ویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د لوته کې د وی مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براومان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایرلین ټریسی د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګرشکوویچ سره ولیدل. ګرشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي چې د ګرشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګرشکوویچ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړي. وال سټریټ ژورنال هم دا ادعا رد کړې ده چې هغه جاسوس و. تاسو ازادي رادیو ته وګیا استوران دي خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړیدو د امریکا ټینګار، خو یو ټول منلې او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شموله حکومت چې نه کار اهله کار په فارن مسلکی کسان او کسان با تجربه کسان د اولن کسان نه افغانان حق ده د قوم د وطن.
غزنی کې بعد هغه کورنۍ له حال او احوال خبر شې چې څلور غړي ګزان وهلې دي.
بزاتي شیخ خلو کار پرې دی یا یادی پرغښتو باندې دي نو سره په تکلیف زحمت باندې دی.
او د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولي. نور مهم موضوعات هم دروانه خبرونه برخه ده، ملتیا مې وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د څومبلې یا وګي 15 او د سپتمبر 14 نیټه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې له قطر فعالیت کوي دا غوښتنه په ایکسپانه کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارل زافیری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د دیموکراسي د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خبر شوی دی په کې راغلی دی چې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واوریدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبه پروسه ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر ماتاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وی شغل متقی دی ته ویلي دی چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دی چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاری چله ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وای چې زماله پر ټول شموله دا معنا ورکوي چې د حق خلکو اساس ته وبکړي چې په هغه یوات کې ژوند کوي. دا سیسه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تیرو سباندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولای دی هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچکسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد ده دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوال ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقوقو رعایتول په ځانګړي ډول د شزو او جنو حقوق د ټول شموله حکومت ترڅنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټول غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې د دوی اوسنۍ رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منلي او ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو شمیر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویل.
اما شموله حکومت یعنې کار اهل کار ته سپارن، مسلکی کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خامس ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرده، دیگه ملامتی، پلدی، انصار کرده ده، اشغال کرده ده، حکومت. نبینان ده امریکا ده که غرب نه، بغا با پرید و خلق ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت لده تاریخ پتی مسلکی کسان کار اهل کار ده وست. او خلق ټول ته خلق داسې حکومت جوړ کړي چې خلق پر رائے خلق پاکستان وګوري په حکومت کې د خلق اراده پکې تمثيل دي چې هیڅ څنګه نسته کورای مشروطم ترلاسه کوي چې نړیوال مشروط کنه بیا ګدایي تم ترلاسه چې خلق اوس ضرور کې ما پرښت څه پېژنه او نو بده سیاو د چین او عادي سیاست ته دومره خوشحالي او دومره وتی اټن نه کوي چې ټول نړۍ دي پرښت نه پېژنه.
مارچ د دې هم شمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې تشکیسه د حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه ټول شان په قانون باندې مختص دي. خپل طالبان هم زمير او وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سیستم څنګه دي مختص دي. دا فرامین څنګه ورکې اداره څنګه مختص دي، دا مقررات څنګه روان، دا نظم څنګه ساتل کیږي، دا خودی په دې پیدار کال څنګه نه څنګه جزا ورکړه، شرعي جزا ورکړه، شرعي قانون کې دا چی سره په کوم معاملې کې چې خو مسلمان نه ده حتی په څه واره مسلمان دي. دوی هم شموله هدف توغازي او خپل موخه تر سره کوي. خپل موخه ما څنګه وډیان خو خپل خپل لاسپوڅي په تراولې تاري پاکستان ته خپل ځکه د لاسپوڅ وسته لري سوي دا به بر تراولې دي کټه خوند کی. ایران هم هم ارته کار پاکستان ورته کار غواړي خپل ګوراجان لاسپوڅ په تراولې کینی دا دوی متن کی دغه تم چا ته په تاسامر کې وسامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې چې یو چارواکي به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کړي خلک به اعلان کړي دا په نظر کې ناکام ده. پورته وزارت ته لاړ چای سکوي نه سلیونه مانه به تاکنه کوي د سفارتو په ساته کچېره لو یو والی یو وزیر یو څوبه له چوکۍ لري کوم مملکت ولې خپل بس بدلو دا بیرته فری زګر خپل جمهور کړی څو زلیمه زو واکنه لره
د دې له خاطر سه همدغه ستونزه حل شي چې نړیوال بیرته افغانستان ته مخوانه لري چې د حکومت داسې دی یا هسې دی په لاندو کې تاسو وایسته څه باید وشي؟
تغییرات به راسي په دې چې ځکه طالبان نه ایستل کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه د ډیرو خلکو ویل چې موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شي اجازه نه لري. د نجونو ښوونځي ته یې ویلې د بشر حقوق د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلې مرم دوی جوړېږي. نړیوال موږ هیله کوو خلک کړېږي او دوه کاله دي افغان انجلیکان له خپل حقه محروم شوي دي. د تاوان به څوک ورکوي؟ جبران څوک ورکوي؟ طالب هېڅ وخت نه ستا کېږي نه ستا ولې پیس صورت مند دوی پي دوی موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پدی حکومتدارۍ ته راغلی دوی خپل ضمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلی دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پوهېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه به نهشي.
سیاسی مسائل کارپوه پخوانی ډیپلومات عزیز مارج چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د غوښتنې په اړه باندې چې متحده ایالاتو لخوا شوی او تر خوای دا چې طالبان ولې ټول شموله حکومت نه جوړي او تعریف د ټول شموله حکومت څه دی ازادي رادیو سره مرکه کړو.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه نیښنه ښودلی. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دې هیواد وضعیت پر مرکزي ثبات او امنیت په مرکزي اسیا هیوادونو کې د ثبات او امنیت لپاره تر ټولو مهم لامل وباله.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولسمشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنځمې په ورځ په دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تیرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نن بلسکي پدیاتي بول او استرادانې براتسکو افغانستان نارو
په تیرو کلونو کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل. تیر کلې له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه،
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز لري. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
بعض قدرت های منطقوی چون روسیا بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
زنی سیمه ایس قدرتون لکه روسیا پا منزنه اسیا که دخپل نفوذ در ساتول لپاره بهره لیوالتی ها لدی او دی نفوذ باید یو پتا ولدی دی ویری پتاوی دی وهم پتاوی او داس یو پتا چی دی منزنه اسیا دی برباده لامل شی او دا پتا نن افغانستان دی او دا یو وهم دی او الواقعیت سر سمون نلدی
هم اینو با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیا میانه مستقیما با طالبان و طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوي، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر کړي بیان کې ویلي، له برېټانیا، آسترالیا، کاناډا او شمېر نورو متحدانو سره یې هم خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. تفصیلي دی راپور کې.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تاسو لګولې دي، برېټانیا هم لاشوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي کلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. د بشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلی دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحد ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر یې چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحد ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډیز یاورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پروند تورخم دروازې پر بیا پرنستل کېدو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ترشخړې وروسته نه ورځي د هر ډول تاګ راتاګ پر مخ تړلې پاتې و. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 6 نیټه وروسته له هغې وتړل چې د دوړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د انډیپندنت د مقالې لمخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې دننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټ بیا رغول چې د پاکستان لخوا ور باندې ډزې پایل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمیل سهارا لاروی او پولیو کسانو لدی دروازې تګ را تګ پایل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګاډي خونی مشر ضیاءالحق سرحدی ویلي د تورخم دروازې ل بیا پرنسل کې دو سره د هغو سوداګرو چې په دوړ خوو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسیده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګاډي خونی بل غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 million زیان اړولې ده. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړنې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څپلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیایي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړی او د ته زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی. حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وايي باید په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وش ساعته ژوندې واوري. هر خبرونه چې د لتا ستې رښوي هم وي، یعنی تاسو سکړي وي نواړې په تکراری ډول بیا واورې کولای شي زموږ وې پاړې ته ولاړ شي. د خبرونو جدول کې د ازادي رادیو ټول خبرونه خوندې دي، نه یوازې دا چې ژوندې اورېدل شي بلکې د خبرونو په تکرار کې هم د خبرونه شته. په غزنی کې د وی دولس کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزړ وهي چې اوسې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وای د څلور ګزړ وهلو لړلې دوی مړ شوې دي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان بیا په ټولنه کې ګزړ یو خطرناک ناروغي بولي وای د واکسین ساتسکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوړه لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شلده، خو د پښو تر څنګه ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان شکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختۍ ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزړ وهلي، خو یو ورور یو خورې په اتلس کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوی او یو بل خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپل اولادونو په نیمه خوا ژوند پخته، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپل اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دای وای د بیغوري لامل مخپل اولادونو ته د پولیو زت ساتکنه ورکړي چې پایلې داسوه
چې دی ول ویجی لپښول خو بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکته کې بزاتي شیخ نو کار پرېږدې یا یادی پرغښتو باندې دی نو سره په تکلیف زحمت باندې ډیر یو
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی شار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یا خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لار ده او خلک باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوري او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې دوی لمابای نه وړلو یا دیغو ایرټیکیشن سي دا هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسی
بلور ته د غزنی عام روغتیا مسولین وایي د پولیو په لمنځوړلو کې ماشومان ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوی په برخه کې خپل حالي ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي مافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومان برخلیک د نوربیبی او د اغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ماما دې ما د ننګرهار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دلته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي له دغه شرکتونو څخه کوچی د پای جوړي سوي دي دي صاحب
السلام علیکم بار السلام زه د هلمند ولایت کچي کول سوالي د زمیندار سره خبر کوم د زمیندار 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو سره کم بوت سره مخ دي نو وبو ورور ډيري کم دي مهله کوی دغه وبو د وزارت ته خاص خچ دغه خواته د کانال وخه جده وبو را واوري ورور ورته بورته ورکی د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي پسل پیساده کې او یا اچا پیساده کورنی بار سیوی دی شل پیساده پاتې من دکا په کندوالو بداله ده
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه و موږ د لوړ مقامات څخه د هیل ده چې موږ ته برای لکه موږ ازرجو ته لوساله کې نو که شته نه د چشنګ بنسته خدای دې وکړي دا موږ په غرام ازادي رادیو نشر کړو ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غلام ګل مشرانه د ازادي ټلوسوري څخه دا پیغام درته پریږدم
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوال ته ټول د سلامونه او نیکی هم ازادي رادیو د کارکونکو سموده هیله ده چې موږ ولسوالي نوزاد ولسوالي ډیره سخت وچد وبنه لري کوم څه دا بندونه وته لسینو ډیر بشي دا ولس مرستی مرستوی بندون را تا
بلی السلام علیکم زر رحمت لان ده هلمان ولای ده گرمسیر و لسوالی سا خبر کن ده او بو رو رکشا تخانشن تیاری ده خواگر ده وچه پات سوره ده او سرکن کسا ده نساب نست ده ولی ده رکم کیگی ده ولی ده رک ده والی یو چم ولی نکی رو را ده خواه سر خواگر ده پات سوره کباس ولی وچکالی ده ختم سوی ده پای ده خانشن ده چخاک و بلانست ده خانشن تیاری ده او سرکن کسا پر یه گویا لگه سرکاره تای بیای دولتین زکی اسنادین زکی پات دیور را سرکاری ته بیای ورور اپسلا او جربون زکی پات دیور ور دی سرکاری ته تیری دا ولی داس کیږي باسی باید سی وغه می او خلاص السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.